د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده زه خلی خانم. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تازه ټویټ کې لیکلي دي چې طالبانو سره د سولې مذاکراتو نوی پړاو د جون په 19مه نیټه پیلوي. ښاغلی خلیزاد وایي افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو پر اساس زه په دې باور یم چې ټولې خواوې غواړي چې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وسي. دا به اتم ځل وي چې زلمی خلیزاد له طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ د هغه نه وروسته چې ایران یو لوړپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې په خلیج کې شخړه به امریکایي عسکرو ژوند په خطر کې واچوي ویلي دي چې هغه د ایران سره جنگ نه کول غواړي. ترامپ د ان بی سي ټلویزیون سره په مرکې کې داسې وویل: زه جنگ کول نه غواړم او که جنگ پیل شو نو تاسو به داسې تباهي ووینئ چې له مخې مو نه وي لیدلي، خو زه جنگ نه کول غواړم. خو ایران اټومي وسلې نسي ساتلی. که ایران غواړي چې خبرې وکړي ښه خبر ده، کنه نو ستاسو اقتصاد به د کلونو لپاره خراب وي. بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار ایران ته دا تېروتنه چې ویل چې ایران د دې تېروتنه کوي چې د امریکا احتیاط او مسؤلیت د امریکا کمزوري ګڼي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د یکشنبې په ورځ وویل چې دی به سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي او د امریکا او ایران سره د روانې شخړې په اړه به خبرې وکړي. مایک پمپیو وویل چې موږ به په دې خبرې کوو چې څنګه به ستراتیژیکي توګه سره یو ځای سو او څنګه کولی سو چې د ایران پر ضد نړیوال ائتلاف جوړ کړل سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وروسته له هغه چې د ایران په څو ساحو پوځي حملې لغوه کړې وو چې ورته ویل سي وو چې شایي په دغه حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا یوې بې پیلوټو الوتکې د وشتلو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و، خو وروسته یې بیا دغه امر فسخه کړ. په سوډان کې مظاهرچیانو د ایتوپیا په منځګړیتوب په خپل ملک کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو د پلان سره موافقه کړې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ایتوپیا په سودان کې خبرو ته د مظاهرچیانو او نظامي مشرانو د کینولو کوښښونه هغه وخت شروع کړل چې امنیتي قواو د مظاهرچیانو ځپل شروع کړل او د سلنه زیات مظاهرچیان یې په ډزو کې ووژل. د مظاهرچیانو مشر احمد رابی ویلي دي چې په نوې موافقې کې ملکي او نظامي مشرانو ته برخه ورکړل شوې ده. هغه وایي په نوې شورا کې اته ملکیان او اووه نظامي مشران شامل دي او د شورا مشري به هم په نوبت وي. ملکي استازي به ټول د مظاهرچیانو غړي وي او یوازې یو به خپلواک وي. په سودان کې د مسلکي کسانو اتحادیې چې د پخواني جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف مظاهرې جوړې کړې وې ویلې دي چې د نوې موافقې له مخې به انتقالي اداره درې کاله وي.
د سوریه د جنگ د څارې یوې ډلې ویل دي چې د مخالفینو د کنټرول لاندې په سیمه کې د سوریې حکومت په هوایي حمله کې 15 ملکیان چې دوه ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حکومت د څار ډلې ویل دي چې په دغو هوایي بریدونو کې څو تنه زخمي شوي هم دي چې د ځونو وضعیت سم نه دی. دغه ډلې ویل دي له تېرې چهارشنبې راهیسې د مخالفینو د کنټرول لاندې سیمو کې حکومتي هوایي بریدونو کې تر اوسه 60 تنه وژل شوي دي. دغه راز له تېرې اپریل راهیسې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي. تر اوسه 470 کسان په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. له 2010 کال راهیسې چې کله د بشر الاسد رژیم پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې د هغو د ځپلو لپاره حکومت عملیات پیل کړل چې کورنۍ جنګ پیل شو او تر اوسه په دغه جنگ کې د 3,00,000 نه زیات کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. په هند کې لږ تر لږه 14 کسان په ټیل ماټیل کې هغه مهال ووژل شول چې خلک د یوې مذهبي غونډې په یو لویو خیمه کې راغونډ شوي وو او د تیز باد له امله دغه خیمه ونړېده. دغه پیښه په راجستان ایالت کې شوي ده چې زرګونو هندوان راغونډ شوي وو او خپل مذهبي مراسم یې ترسره کول. د پولیسو یو افسر کیو سنگ اژانس فرانس پرس ته وویل چې په پیښه کې 60 کسان زخمي شوي هم دي. پولیس ویل دي چې تحقیقات یې پیل کړي دي چې د آیا د دې غونډې تنظیم کوونکو اصول پوره مراعت کړي وو او که نه. په هند کې په مذهبي غونډو کې ټیل ماټیل ډیر عام ده ځکه چې د پولیسو او تنظیم کوونکو دپاره د زرګونو کسانو نظم ساتل ډیر ګران وي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په حق له په خپل یو تازه راپور کې ویل دي چې د هند حکومت په هغه هیواد کې په مسلمانانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دي. خو د هند د بادرونو چارو وزارت دغه ادا رد کړې ده. دا خبرونه
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه نظرانا یوسف زیم. تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ رپورټونه ته. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو په شمول یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستانی مقامات سره د افغانستان په سولې پروسې انتخاباتو او مشترکه همکاریو خبرې کړې. پام وکړئ د رپورټ ته.
په پاکستان کې له افغان پلاوی سره په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته کیدو وړاندیز وکړ. هغه د دغه کانفرنس پر اهمیت ټینګار وکړ.
دغه غوره غونډه نه یوازې د یو پراخ سیاسي او مذهبي لوري نمائندګي کوي، بلکې د عامه افکارو په جوړولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په لور د لارې په هوارولو کې یو مهم رول لوبوي.
خو په دغه کانفرنس کې د افغان طالبانو استازو ګډون نه کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د امریکا له ملاتړ څخه برخمن حکومت ته د ماتې ورکولو لپاره یې د کلونو جګړه کړې ده. پاکستان وای دا کلونو په تیرېدو سره پر طالبانو اغیزه کمه شوې ده. امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي، سو د کابل له حکومت سره مستقیمه خبرې پیل کړي چې د طالبانو په اند د خارجانو لخوا یو تپل شوی غیر مشروع رژیم دی. د دغه کنفرانس په برخوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل و چې د سږ کال په سر کې یې دا جمهوری ریاست په ټاکنو کې دا سیالۍ کولو لپاره د خپل پلان اعلان کړی و. هغه له طالبانو څخه غوښتنه درلوده.
طالبان باید په صریح الفاظو ووایي چې موږ په انتخاباتو باور لرو او د انتخاباتو له لارې قدرت ته د رسېدلو باندې یقین لرو. هغه چې د کودتاګانو له لارې قدرت ته رسېدلي یا د پردیو د مټو په زور قدرت ته رسېدلي، هغه هم باید تعهد وکړي چې مخکې چې څه کړي دي ماتې غواړو جبرانوي.
په دغه غونډه کې دا جمهوری ریاست د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر وویل
د امریکا او طالبانو د پروسې ترڅنګ موږ باید یو متوازی پروسه ولرو. هغه د طالبانو او افغانانو ترمنځ پروسه ده چې د هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي، قربند یو جامع موافقه، بندیان، بندیزونه او لوټولنې سره بیرته یو ځای کېدل. دا ټولې هغه ستونزې دي چې افغانان باید هوارې کړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. تمه کیږي چې هغه به د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیلان وایي چې د جرګې د ریاست څوکۍ په سر د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د یو موقت رئیس د ټاکلو په سر توافق ته رسیدلی دی. ممتاز بهیر رپورټ راغلی.
د افغانستان ولسی جرګه چې له نږدې دوه میاشتو رئیس د رئیس د ټاکلو لکړکېچ سره مخامخ ده، د یک شنبه په ورځ په غیر رسمي ډول پریکړه کړې چې د دو شنبه په ورځ به د دغې جرګې په غونډه کې د یو موقت رئیس د ټاکلو پر سر بحث وشي. د ولسی جرګې غړي جاوید صافی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره نن د ولسی جرګې وکیلانو په خپل منځ کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق ته رسیدلی او سبا به په دې اړه د ولسی جرګې په غونډه کې بحث وکړي.
تیر دو رئیس زمنګ په تالار کې خاموشي وا او دا چې کومه خبره پکې نه کیده نو بیا په دې ورځې په اخره کې لنه مې ورځې وروسته دا خاموشي ماته شوه. نو دا ځینې وکیل صاحبانو دا غوښتنه وکړه چې باید موږ یو موقت مشر ولرو تر څو دغه جلسې تنظیم کړي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې دغه راز وکیلانو د ولسی جرګې د رسمي رئیس د ټاکلو لپاره د بیا انتخاباتو د ترسره کولو پریکړه هم کړې ده. همداشان د ولسی جرګې بلغړی عبدالرؤف انعامي امریکا غږ آشنا ته وویل چې له حقوقي پلوه د موقت رئیس له ټاکلو پرته بل لاره نشته او زیاته کړه چې د رئیس په نشټوالي کې د غونډو اداره کول او د پریکړو عملي کول له خنډونو سره مخامخ کیږي.
وختي مو به انتخابات مجدد بریم ایجاب ایره میکنه کی مو رئیس داشته باشیم.
هغه ویل کله چې موږ نوې انتخابات تر سره کوو نو په کار د چې موږ رئیس ولرو، که رئیس ونه لرو نو موږ به غونډه سره ډول اداره کړو او هغه فیصله چې د رئیس لخوا اعلانېږي او د 50 جمع یو تشخیصول چې د رئیس دنده ده، دا هغه موضوعات دي چې له رئیس پرته نه کیږي. ولسی جرګې په داسې حال کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق کړی چې تیرونی د چهارشنبه په ورځ د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي د پلویانو ترمنځ یو ځل بیا فزیکي شخړه وشوه. د حقوقي چارو اکثره کارپوهان چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د وکیلانو ترمنځ روانې ناندرۍ له نږدې ساري، د ولسی جرګې په تالار کې د دې ستونزې حل یو ستونزمن کار ګڼي او وایي چې دا قضیه باید د سترې محکمې او یا له اساسي قانون څخه د سار خپلواک کمیسون لخوا حل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د یکشنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ورستۍ پریکړې ته د یوې کمزوریتیا په توګه ونه ګوري چې ویلې په ایران به حمله ونه کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې، وویل چې هیچا ایران ته په منځني ختیځ کې د ښکار کولو اجازه ورکړې نه ده.
Neither Iran nor any other hostile actor should mistake US.
نه ایران او نه کوم بل لوبغاړی باید د امریکا قضاوت او ثوابدي ته د یوې کمزورتیا په توګه د لیدلو اشتباه ونه کړي. هیچا ایران ته په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی. لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ ویلی دی، زموږ پوځ رغول شوی نوی چمتو او په نړۍ کې تر ټولو ښه دی.
همداراز د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د یکشنبه په ورځ د سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل ایران باید فکر ونه کړي چې هوډ نشته. بولټن او پینس دغه اختارونه د ټرمپ تر هغې خبرې وروسته ورکړل چې غواړي د دوشنبه په ورځ په ایران نوی لوی بندیزونه ولګوي. بولټن همداراز موبایل چې په منځني ختیځ او نړۍ کې نړیوال سولې ته ګواښونه په زیاتېدو دي.
ایران's continued pursuit of nuclear weapons. Its threats to exceed the limits.
د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو دوام پر اتلونکو ورځو کې د اټومي وسلو د ناکامې موافقې له حدودو څخه د وتلو ګواښونه په عربو، سوریا، لبنان، یمن او افغانستان کې نیابتي ځواکونو ته د عصري ډرونونو، توغندیو او نور پرمختللو وسلو برابرول او د عربو په خلیج کې د اسرائیل او زموږ د متحدو او په منځني ختیځ کې د امریکا د منصوبینو او ګټو پر خلاف تیری د یو داسې هیواد علائم دي چې سوله نه غواړي.
همداراز د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپلو خبرو کې وویل چې ایرانی ځواکونو د تیلو ټانکرونو تر روسي حملې مخکې د اسرائیل په سیمو او د سعودي عربستان دننه راکټ ویشتلی او د خپلو نیابتي ډلو له لارې د اوبو د لیږد رالیږد لارې له خطر سره مخامخ کړي دي. هغه وویل ایران د تیری یو کمپاین پیل کړی دی، خو زیاته کړه چې په یو شي کې بدلون راغلی دی.
In fact, the one thing that has changed for those of us who live in the Middle East is not that Iran
هغه دانه دی چې ایران پر خپل گاونډیانو حمله نه کوي او یا خپل تیری ته دوام نه ورکوي، بلکې د امریکایي بندیزونو لامل ایران د خپل تیری لامل له بسیار اقتصادي فشار سره مخامخ دی. نو زه خوشاله یم چې دغه فشار به دوام وکړي.
بلودیتا د منځنی ختیځ په چارو کې د برېټانیا وزیر انډرو موریسن لا ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره د یکشنبه په ورځ تهران ته رسیدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ایتوپیا د پوز لوی درستیز د وینا کامی پوزي کودتا په ترس کې د خپل ساتون کې په لاس وجل شوې ده. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالي ایسا بلا کوکلی د رپورت خلاصه سید سلیمان شاته ست درولوي.
جنرال سیری مکنون خپل باډی ګارډ یا امنیتی ساتونکي د شنبه په ماښام ناوخته د ایتوپیا د امارا په ایالت کې هغه مهال وویشت او ویوژه چې هغه له ایالتي مشرانو سره غونډه کوله، کوشش یې کوو چې کودتا مخه ونیسي. د حبشي صدر اعظم ابي محمد چې دغه هیواد لومړی مسلمان صدر اعظم دی، د دغه پیښې په تعقیب په دولتي تلویزیون باندې وینا وکړله. د ایتوپیا ملت هیڅ یو ظالم مستبد او قاتل حکومت نه مني. ولس دا خبره په اثبات رسولې ده چې د متحدو مبارزو لارې د ظالمانو او جابرانو بستره ټولې دی شي. د ایتوپیا خلک نه غواړي داسې یو حکومت ولري چې د استبداد او ظلم په لورې متمایلي. ښاغلي ابي په خپله وینا کې ویل چې د پوځ وژل شوی لوی د لسیز په امهاره کې د یو پوځي بغاوت د خونسا کولو په خاطر لیږل شوی و. فدرالي حکومت د نهو ایالتونو نه جوړ شوی دی. د ایتوپیا د صدر اعظم د مطبوعاتو سیکرټری میرمن بیلنسیوم خبر اعلان ته پرون د یکشنبه په ورځ ویل چې په دغه پیښه کې د امهاره سیمه ییز جمهور رئیس امباچو مکنن چې د صدر اعظم یو نږدې ملګری او د هغه یو لوړ پوړی مشاور هم وژل شوی دی. د ایتوپیا د دولتي رسنیو د رپورټ له مخې کوداتا د امهاره ایالت د ملي امنیت رئیس جنرال اسمانیو سیګی په لاره اچولې وه چې امنیتي ساتونکي نیول شوی خو د ناکامې کوداتا رهبر لا تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د رویټرز خبري اژانس په امهاره کې د ایتوپیا د پوځ د مخصوصو ځواکونو د قوماندان جنرال تیفیرا معمول قوله رپورټ ورکړ چې د ناکامې کوداتا زیاتره عاملین نیول شوي خو ځینې لا اوس هم ورک دي. هغه د کودتا چیانو د مشر د سرنوشت په اړه څه ونه ویل. قدرت ته له رسېدو وروسته ښاغلي ابي محمد سیاسي قیدیان خوشې کړل او پر سیاسي ګوندونو باندې هغه بندیزونه پای ته ورسول چې د پخوانیو مستبدو رژیمونو لخوا لګېدلي وو. ښاغلي ابي هغه حکومتي ارکان هم محکمې ته راکش کړل چې د خپل قدرت په زمانه کې پر خلکو باندې ظلمونه کړي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په یو نوې رپورت کې راغلی دی چې د اروپا په مرکزی جمهوریت کې د ټول نفوسو نیمایي د خوړو د جدي کمښت نه کړهونه کالي. لیسا شلاین رپورت را لګلې زامن محمدي د تلولي.
د افریقا په مرکزی جمهوریت کې چې 2013 کال کې کورنۍ جنگ ونښته او انساني تلفات پکې هم داسې دوام لري، دغه هیواد په اصطلاح په داسې موسم کې دی چې د می د میاشتې نه تر اګست میاشتې پورې وي. دا د درموندونو ترمنځ وخت دی کله چې خلک د خوړو ذخیرې خلاصې کړي او په خاصه توګه لوږه جدي شي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان رپورټ ورکړی دی تقریبا 2 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې په دغه وخت کې د دوی د بل وخت خواړه له کوم ځای راځي. ډبلیو ایف پی نطاق هروي ور حوصل وایي له بده مرغه کله چې باراني موسم پای ته ورسیږي بیا به هم د لوږې ستونزه همداسې وي. ور حوصل خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
Nearly 1.35 million people, almost 30% of the population analyzed, will be in severe acute food insecurity, including nearly 275,000 people in emergency during the harvest period, meaning between September and October.
تقریبا یو اشاره 15 میلیونه خلک به چې تقریبا 10 میلیونه ارزیابي شوی دي د خوړو د جدي کمښت سره مخامخ دي. په دوی کې هغه 215,000 تنه شامل دي چې د درموندونو په وخت کې په اضطراري حالات کې دي چې د دې معنا د سپتمبر اکتوبر میاشتې دي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 500,000 کسان ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شوي دي چې د جنگ له تباهۍ نه ځانونه سیب تک دي. څه باندې 700,000 کسان د افریقا په مرکزی جمهوریت کې دننه بیزه شوي دي. د سولې موافقې چې د فبروري په میاشت کې په پایتخت بنګووي کې لاسلیک شوې وه دا هیلې پیدا کړي دي چې په هیواد کې به دغه ستونزه زر حل شي، لیکن امنیتي شرایط بې ثباته دي او د هیواد په یو شمیر سیمو کې حملې روانې دي چې په دغو سیمو باندې هغه وسله والې ډلې کنټرول لري چې دغه موافقه نه ده لاسلیک کړې. دوامداره نامنی بشری فعالیتونه د خندونو سره مخامخ کوي که ناممکن نه وي مشکل کوي چې هغو ملکیانو ته خواړه او نورې ضروري مرستې ورسول شي چې په تاوتریخوالي کې ګیر پاتې دي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان په دغه هیواد کې هر میاشت تقریبا 600,000 کسانو ته خواړه رسوي. ور حوصل وای ډبلیو ایف پی او انډیوالانې کوشش کوي چې ګڼ شمېر هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې عاجل ضرورت ورته لري. دی وایي دننه په هیواد کې بې ځای شوي کسان او مهاجر ډیر بې وزله دي. دی وای دوی په بشپړ ډول په بین المللي مرستو باندې متکی دي چې خپل د خوړو او مکمل غذا ضرورت ورنه پوره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په سودان کې مظاهره چانو د ایتوپیا په منځګړتوب په خپل ملک د یو انتقالي حکومت د جوړېدو د پلان سره موافقه کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
ایتوپیا په سودان کې خبرو ته د مظاهره چانو او نظامی مشرانو د کینولو کوښښونه هغه وخت شروع کړل چې امنیتي قواو د مظاهره چانو ځپل شروع کړل او د سلنه زیات مظاهره چانې په ډزو کې ووژل. د مظاهرو تنظیم کوونکي وایي چې امنیتي قواو لږ تر لږه 128 کسان وژلي دي. د مظاهره چانو مشر احمد رابی ویلي دي چې په نوې موافقې کې ملکي او نظامی مشرانو ته برخه ورکړل شوې ده. هغه وایي په نوې شورا کې اته ملکیان او و نظامی مشران شامل دي او د شورا مشري به هم په نوبت وي. ملکی استازي به ټول د مظاهره چانو غړي وي او یوازې یو به خپلواک وي. په سودان کې د مسلکي کسانو اتحادیې چې د پخواني جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف مظاهرې جوړې کړې وي ویلي دي چې د نوې موافقې له مخې به انتقالي اداره درې کاله وي. مظاهره چانو همدارنګه ویلي دي چې د ایتوپیا د استازي سره په دې غږیږي چې د تحقیقاتو یو خپلواک کمیټه جوړه کړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو د وژل کېدو په باره کې تحقیقات وکړي. پخوا مظاهره چانو ویلي وو یوازې په هغه صورت کې به د حکومت سره خبرو ته کښېني چې یو نړیوال کمیسیون جوړ شي او د مظاهره چانو د وژل کېدلو قضیه وڅېړي. خو فوزي شورا د تحقیقاتو د نړیوال کمیسیون غوښتنه رد کړې او وایي چې په خپله فوز تحقیقات پیل کړي او سارنوالي هم ورسره په دې برخه کې همکاري کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په عصبي یا په مرګي ناروغیو اخته کسان خپل علاج کولو کې زړه نازړه دي.
درسته نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه خلک له دغه ناروغۍ نه کړاو ګالي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی دغه ناروغي د ژوندانه په هر برخه کې د هر عمر په کسانو باندې تاثیر کوي. په رپورټ کې راغلی دی چې دغه دماغي ناروغۍ د سیژر یا ناڅاپي حملې او ځینې وخت د درک له لاسه د ورکولو سبب کیږي. د ډبلیو ایچ او د دماغي ناروغۍ په څنګه کې د دغه پروګرام منیجر تارون دوا وای هغه کسان چې په دغه ناروغۍ اخته وي د پراخو پیغورونو او طبي سره مخامخ وي چې علت یې د دوی غیر معمول سلوک دی. دوا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
So in many settings people with epilepsy they are embarrassed. They are not allowed, children are not allowed to go to school, adults are not allowed to work, sometimes not even marry, or the right to drive is also not there. So these stigma and human right violations, and sometimes also the death that is associated with epilepsy. So premature mortality in epilepsy is 3 times that of general population.
Zikano pa diru lehazo sara pa daghe naroghe akhta kasan ur khata kiegi. ماشومان ته اجازه نه ورکول کیږي چې خونځي وته ولاړ شي. بالغ کسان ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. حتی ځینې واده هم نه کوي یا د دې حق نه لري چې موټر وچلوي، ځکه نو دغه پیغور له بشري حقوقو نه سرغړونی او ځینې وخت مړینه هم د دغه ناروغۍ پورې تړلې ده. ځکه نو د وخت نه د مخه مړینه په دغه ناروغۍ کې د عمومي نفوس د مړینې 3 برابره ده. د دغه ناروغۍ علتونه د زیږیدنې په وخت کې زخمي کیدل، د مغزو د پړسوب یا د دماغي ویروس او دماغي سکتې په شان له ناروغیونه د مغزو میکروبي کیدل دي. دوا وایي په دماغي ناروغۍ د اخته کسانو د وخت نه د مخه مړینه په ټیټ او منځنی عاید هیوادونو کې د شتمنو هیوادونو په نسبت په پوره اندازه زیاته. دا وایي د دغې ناروغۍ سره تړلی پیغور له علاج کولو نه د خلکو په منع کولو کې ستر عامل دی. دا وای ارزانه مؤثره درمل او لایق متخصصان په عمومي ډول په نسمونو هیوادونو کې نه پیدا کیږي چې د دغه ناروغي علاج وکړي. دوا بیا وای
فار ایگزامپل اف یو لوک ان لو اینڈ میڈل انکم کنټریز دیر از اونلی ون نیورولوجسٹ پر ملین پاپولیشن. ناو دیٹس ڈیفینیٹلی انسفیشینٹ ٹو پرووائڈ کیئر فار آل پیپل ود ایپیلیپسی. واٹ اٹ مینس از دیٹ وی نیڈ دا نان اسپیشلسٹ دا پرائمری کیئر ڈاکٹرز ٹو ٹیک کیئر فار پیپل ود ایپیلیپسی.
د مثال په ډول کې د ټیټ او منځنی عاید هیوادونو ته نظر واچولی شي، د 1 میلیون خلکو په سر د عصبي ناروغۍ یو متخصص. دا په قطعي ډول کافي نه ده چې په عصبي ناروغۍ د ټولو اخته کسانو علاج وشي. د دې معنی دا ده چې موږ غیر متخصصانو ته ضرورت لرو چې د هغو خلکو علاج وکړي چې په عصبي ناروغۍ اخته وي. دا وای د ډبلیو ایچ او وسایل او په شواهد ولاړ لارښوونه ښیي چې د دغه ناروغۍ علاج په ابتدایي کلینیکونو کې په کامیابه توګه کیږي. دا وای لارښود پروګرامونو چې په غانا، موزمبیق، میانمار او ویتنام کې پیل شوي دي، هغه واټنې راکم کړی دی چې د دغه ناروغۍ په علاج کولو کې موجود.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ازری ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د تره هیڅ د ولسوالی ته ټولې غزې د لارې طالبانو تړلې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ شالېګلې.
د دغه ولسوالی د اوسیدونکو په وینا د تیر څو ورځو راهیسې د ولسوالی ته ټولې غزې د لارې د وسلوالو طالبانو له لوري تړل شوي او پر افغان امنیتي ځواکونو یې کړی تنګه کړی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو محمد باریک آشنا رادیو ته وویل چې سلګونه وسلوال طالبان د ولسوالۍ چارچاپیره راټول شوي او د سقوط لپاره د سترې ډلې سي حملې لپاره چمتووالی نیسي.
څلور لارې دی، ودی لټکوري لار او ودی لکړی لار ده، د سپین جماعت لار ده او د سپاندو کس او دا څلور وړ لارې تړلې دي. په یو صورت باندې څوک نه کوي چې رپتامادو کې پیاده موټر خو څنګه چې پیاده څوک نشي تلای شي لاړ شي. دوی غواړي چې دا خلک تانکی کړي بار کی او دوی عمومي ډلې زملو کی.
ازره د لوګر په ختیځ کې ډیورن کرخه ته څیرمه پراته ده او له پلي عالم څخه اویا کیلومتره واټن لري. له دې کبله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې دغه ولسوالۍ ته پر غزیدلو لارو طالبان واکمن دي، په دغه ولسوالۍ کې میشت افغان امنیتي ځواکونه زیاتره وخت د حوالو لارې اکمالیږي. خو د ازري اوسیدونکو وایي چې په دې ورځو کې د ولسوالۍ ته غزیدلې لارې پر عام خلکو هم تړل شوي. دوی زیاتوي چې لومړنۍ خوراکي توکو او روغتیایي اسانتیاوو ته رسیدګي سخته شوې ده.
نظامی خلک سیو بندو او ملکی سیو تاګ او راتګ کاو او وسه تور زی نور زی شپږ ورځې کېږي چې بيخي ملکی او نظامی خو مخکم بندو ملکی بيخي بنسوي دي. چای وړا برا وړي داشي بنسوي دي، دواګانې باندې دي
او دیمنګ بولنس دیمنګ سپینګری دیمنګ ماشمان دیمنګ سیاست ټول دي ستونزو سره مخ دي. نو موږ هغه مریض مونږ پریږدي چې موږ هغه ډیر شدید شدید مریضان لرو، سیاستاري مو دي، اولادي تکلیفونه لري. نو دیمنګ ته قضا هم دا دی چې د حکومت دیمنګ نور سوالي ته توجه کی په نړیوالو ورته کی یو لار مونږ ته خوشي.
په همدې حال کې د لوګر دی ولایتي شورا منشي عدالت عبدالرحیم زئی هم د حاضر پروسنی وضعیت اندېښنه څرګندوي. هغه وایي چې د ولسوالۍ د محاصرې ماتونه د حکومت جدي ګام اخیستو ته اړتیا لري
او خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خوراکي توکي ته مریضانو ته هم اجازه نه ورکوي. نو له مرکزي حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې ازري ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه زموږ سرحدي وزني سرحدي ولسوالۍ چې دغه ازره ده.
په ورته وخت کې د لوګر ولایتي چارواکو هم ویلي چې ازرته د اکمالاتو د لیږلو لپاره تدابیر نیولي او ژر به دا ولسوالۍ د طالبانو په لاس د سقوط له تهدید نه وژغوري. که څه هم د رواني 14 کلنې جګړې په اوږدو کې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ګڼې تهاجمي حملې کړې، خو امنیتي ځواکونو د خلکو په همکارۍ تر اوسه د طالبانو په لاس له سقوط نه ژغورلې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله د چې هېرې نه کړې.
درنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي. د خدای پامان.